سلامونه احمد شي بریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي روانه اونۍ د افغان شوزو انجنونو د روغتیايي سلامتیا د حقوقو په اړه راپور وړاندې کړي. ریچارډ بنټ ازادي رادیو ته ویل چې په دې راپور کې به پر دریو ټکو تمرکز کیږي. لومړی دا چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې روغتیايي سیستم د جګړو او شخړو له امله کمزورې شوی. دوهمه ستونزه د طالبانو تګلاره ده چې د نجونو او ښځو پر روغتیايي زده کړو بندیز لګولی، او درېیم مشکل له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدل دي. ریچارډ بنټ به خپل راپور د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د شورا یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پروسه شکل په خپل شپېتمه غونډه کې د ښاغلي بنټ څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو هر اړخیز راپور چمتو کړي، او د 2018 کال په لومړیو کې دي دا راپور یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر په افغانستان کې د خورځواکو مشمانو د شمیرو زیاتېدو ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. جان ایلف له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې د اوس په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان له خورځواکۍ سره مخامخ دي چې دا تر بل هر وخت لوړه شمیره ده. شاغلی ایلف زیاته کړه چې د دوی له ادارې سره د مرستو د کمیدو له امله اوس مجبور دي چې له 4 خورځواکو ماشومانو څخه له یو سره مرسته وکړي. د خړو نړیوال پروګرام د جمعې پورس په راپور کې څرګند کړه چې د اوس لپاره هر میاشت یوازې له 2 میلیونه افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کولای شي. ډونالد ټرمپ وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې د هغه د مخکینیو تعرفو یو برخه غیر قانوني اعلان کړه، نوي اجرایی فرمانونه صادر کړل. د دې فرمانونو لمخې د امریکا د تجارتي شریکانو پر ټولو وارداتو د 150% لپاره 10% تعرفه وسه شوه. د امریکا ستر محکمې د جمعې پورس په شپږو موافقو او دریو مخالفو رایو سره د ولسمشر ټرمپ هغه تعرفي رد کړي چې د بیړنیو حالاتو د قانون پر بنسټ لګول شوی دي. ستر محکمې وویل چې ولسمشر دا واک نه لري چې د امریکا پر تجارتي شریکانو تعرفي ولګوي. د ستر محکمې د رئیس جان رابرټس په بیان کې د همدې تعرفو په اړه راغلي دي چې د امریکا په اساسي قانون کې دا واک کانګرس ته ورکړل شوی دی. ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې دا پریکړه وغندله، ویل چې هغه تعرفي به په خپل ځای پاتې شي چې د ملي بیړنیو قوانینو تر چتر لاندې نه دي. د کرکټ د شلو ورونو د نړیوالې اتلولۍ دوهم پړاو لوبې سرلنه نه پیلې شي. نن به د دې نړیوال جام له دوهم ګروپا د نیوزیلند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ شي. د نړیوال جام د فبروري په ومه د سریلانکا او هند په کوربتوب پیل شو، او د نړۍ شل لوبډلو پکې برخه واخیسته چې د دوهم پړاو لوبې د اتو مخکښو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. افغان لوبډله ونه توانېده چې له لومړي پړاو څخه دوهم ته لاره وکړي. ټاکل شوې ده چې د دې نړیوالې اتلولۍ پایلوبه د مارچ په 8 د هند په حیدرآباد کې ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلا چی ٹول جوڑ روغا سیکمن بیاست شرا خلاص دی ول سم ٹول گیوا پنزل سم واستا نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیر وختونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندل، او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلی ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د 111 صفحې څخه تر 111 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نه ته ورته اوږدي، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي، او عادي چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر توپیر لري، لکه څنګه چې دوی دوه ارخیز دي، نو ځکه اوږد استوانه ټیوب ته ورته دي د ډېرې ده، او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخې څخه شروع کیږي تر مقعده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کیږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجیږي. د مثال په ډول که چیرې کاري لرونکي چینجیان یا د ځمکې چینجیان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کیږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کډی لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز، د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دې ټولو بې شمزې حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې یوه د وینې تړلي دوران درلودې، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنی د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساجو کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري، مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډېری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې، مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونی سو، هغه د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده، مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي، دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چینجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځنی چې دی هغه بیکاره مواد چې دی د مختلفو لارو څخه ځنی چې دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړې نفریجا درلودله ته ورته غړي درلوده چې دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې و تر منتل پرسون او دغه منتل د لارې یا د اخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه کچیر حشرات یا ځنی مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې خپل کوچنی ورشتان ته ورته چوبونه دي چې د هغه چوبونه خپل په جوړه شت کې دلودله چې دغه کوچنی نلونه چې په یو مثال د هغه اخرنی برخ سره وصل و د دوه نلونه لا د خپل اطراح سره تر سواله. او همدارنګه موږ یو شمیر نور مفصله حیوانات چې دی هغه به چې لري د نفریدم یا هم ځینی نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه د کم اطراح سیستم مختوي. دا غره کم ککړی لرونکي چې چینجان په نظر کې ونیسو دوی چې دی د ورستی برخه چې ده هغه یو جوړه نفریدیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډیری یو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چېرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه داسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپل پنځه شپه یا شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې و هغه تللی و چې دا په صدې خپل حصي غړي مثال حصه کولای شوی. او دا رقم ککړی لرم چې چنجان په نظر کې ونیسو د دوی د رقم د حلق برخه د یک د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنی برخه کې یو جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولای شوی چې حس چې شو کې د یو شی حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنی په ټولو د رقم ژوند د عصب ژوندۍ موجودات چې دي به شبزی لرم کې په دې ټولو کې په مختلف سردی. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه یې درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وه تللې وه بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم د چینجان ده یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه ټول یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډیرښت. نسل ډیرښت چې دی عینه لکه مثال د نور سیستمونو چې موویل په دوی کې هم د نسل ډیرښت دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال کچیر حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القاء کولی. همدارنګه کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دچنجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په زینو نور د انسانانو کې دا یو ډیر نادر حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وايي په زینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت وسی او هم جنس شزینه جنس غړي پکې کې وجود ولري. او هم دا رنګ ورپسې راځو د زمکي چنجي چې دی، په دوی کې هم نارینه او شزینه جنس غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپل نسی القا کولی. یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا کرزما کې چنجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپل نسی کولی. نو د دې لپاره دوی چې د شپې د خوا څخه دوه دانې یوځای کیږي، چې کله مثال په دې کې دغه متقابل القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغه د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي. یعنی دواړه چې دي به هغه چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده. یعنی دوی چې شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویوم چې دي هغه په اوبو کې چې کیږي ازادیږي، او په اوبو کې به دوی یو د بل سره یو ځای کیږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاع داخلي ده. مګر په ځینو حیواناتو کې چې دي د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دي هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دي دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال شوسي نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلي، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د بشم چې مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته نظر لیدل کیږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغییرات راولي. استحاله چې د خپل په دوه ډول ویشل شوې ده، چې یوې مکمله استحاله ده او بلې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بطیطه، شفیره او بالغ ټول شامل دي، لکه د کمپنۍ یا شوپر کمپنۍ ده چې موږ یاد کړل، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بطیطې حالت موږ، چې بیرته بالغ چې سی بیا د کوس چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې د چی د ورېښمو یو چنجي، همدارنګه نیمګړی سه حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت چې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي، مازی په جوړښت کې کوچنی په ورسره غټیږي. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د پاسته بدن او هاضمي سیستم په څه ډول سره دي، دویمه پښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي، او اخرنی پښتنه ده استحالات څخه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو ته توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرما چی جوړو غل ستون بیست شنا الله ستول سم ټولګي با پنځله سم لوست. نرمز رزو د تیری موضوع په ادامه کم پات موضوع چی دی هغه هم وایو په تیر واس کی موږ او تاسو پښتورګي جوړښت په پیژندې، هم درنګ مو تر څنګه د پښتورګو دندې په پیژندې چې هر برخه خپل اساسي دند سره تر سوال، هم درنګ نفرون مو پیژندې چې نفرون چې د پښتورګو اساسي او چاینیز واحد وو، چې دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او هم درنګ نننی موضوع چې دی هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي، د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټول زده کوو، هم د رنګ اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات زده کوو، چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي. زموږ استاد سي درس ته څلور اتیا صفحې څخه تر اتیا صفحې پورې دوام کوي.
رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر مو رزو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي. چې یوریا څه ډول جوړېږي؟ یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده، چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري، یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدېږي. او دا پروسه چې ده په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریت چې دی، امونیا چې ده ډېر زهري دی، او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې له امله باید ژر په یوریا بدل سي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاوانین کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یو ځای کېږي، چې د کاربامویل په فاسفیټ په نامه سره یادېږي. کاربامویل فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین ایټین سره تعامل کوي او اسټرولین جوړوي. سیټرولین چې دی هغه هم ډېر کېدلی شي که چېرې په بدن کې پاتې سي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ سي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کېږي، ازادېږي، او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې مو ویل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي، او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې څه کېږي؟ ځینې ناروغۍ رامنځته کېږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله څه کېږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی، او تشبول چې دی خپله دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده، او بله چې ده د دویم ځل جس کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل، چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري، د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی سي تیر سي د نازک دیوال سره. مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې د دغه نازکې پردې څخه چې سي تیر سي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومین په کپسول کې شتون لري، هغه د فلټرات په نامه سره یادېږي، چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده، خو پروټین په کښې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومین کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلېږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړېږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه به دغه مالګه و اوبه و دشن دا به څه کېږي؟ مستقیما خارجېږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشبولي جوړوي، او هغه څه کوي؟ دفه کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي، او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړله ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جس په نامه سره یادېږي. او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جس کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي، هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي، چې د تشو بول چې دی د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبینه له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشو بول له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشو بول جوړېدل چې موږ او تاسې زده کړله، چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري، چې دغه کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلېږي، او د مثال مهم شان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلېږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي، او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجېږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله، هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو، پښتورګي چې دی خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي، چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده، او د مالګینو موادو توازن دی، چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کې دی کنټرولي، همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي، چې د وینې پی ایچ دی د 1.5 د 1.35 پورې دی چې کې دی را کنټرولوي، او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي، چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي، او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي، چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې دوی چې دی د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی، یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي، او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي، زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده هغه سره د هیموستازیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی، چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت یې وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی، هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې وسی کې دایسي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي، او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغېزې کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغېزه ونه چي، چې دغه ته بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده، چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه دوه سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کېږي جنګیږي، لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي، یعنی که چیرې کرونا وایرس یا مثلا نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده، یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لمرني کرښه کې چې د پوستکي او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې د بدن د دفاع لمرني دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لمرني دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال د کوم فزیکي خنډونه چې دی لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.15 څخه بیا د 15.15 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی د رقم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوي او وایرسونه له منځه وړي. د رقم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي و چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دی ځانګړي انزایمونه لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دی هغه ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغې له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلی، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بله، ما د ډیر را ورسته یعنی د مهاجرت نه ورسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلم د مې د پښتو ژبې ادبیات ولستم ګرار پونتون کې او د پونځینا د کادر په درجه باندې فارغ
مکتب ته څو وخت شامل شوې په څو کلنۍ کې او سمو په یاد د مکتب له دورینه
د مکتب د دورینه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لری ولسوالۍ کې و چې کیجران نومېدله بیخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لري په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم ځان مې پکې داخل کړ په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته بیا وطن ته راغلو بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم هغه وخت لکه چې متوسطه وه بیا لغمان ته لاړلو د روښان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ ولې ولی پلار در سره لاړنه ولی ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړلنه
نو زم په خپل نه پوهېږم بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دې چې زم ماشوم و ما نو چې ښه بد دې په جندل په خپل به مې ښه دا مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم او تر ټولو جالب یې دا و چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک ګل دې په مخ په خره ورته خره به بیا ته تړل تقریبا دوه نیم سوه خره به او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې رمباړې به یې وهلې بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړې مې و په هغې به تللم راتلم ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی ځکه چې بیخي ویرون کې سیو او تاګم دې سختو مګر ما هلته ځان په خپل داخل کې او بس بیا دا غینه په سیدی را وکړه نو بیا په سر بیا هلته ویرو نو دا ستونزې نو کوچنی وای نه دا ما ګالې دي او په خپل به دې دلې دي
نو په روزګان کې خوندزی ته چې مشمان په خرو راتلل الهت دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
بل ډیر زیاته غارانه و او دا خونځه چې و دا د کورون نه لري نو دا سره واځل تل کته ځین مکتبون ته یا خونځه ته چې په خلک په سایکلون باندې تل هلته د خرو رواج دا وخت په سایکل چا پیژندل نو نو افغاني ټولنه ډیره ورسته پاتې و نو بس دا خر یو خو وسیله و
کلمو چې په خونځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دا فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي شو په هغه وخت کې په مشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړ چې کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په وخت کې د رحمان بابا کتاب زموږ په کور کې وو کله بل چا وو هغه مې لوسته نو دا هغه شاعري را باندې اثر وکړ او څه په خپل او انسان کې داخلي مکرې هغه څه چې درکې هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې لګیم یو نیم بیت په مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړو.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا یو د دې په اړه ما راکو کړه چې سم اکرل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیو نه خو دا سیب سمیم چې زمونږ ډېر درنو ستاره د عزت ور سره دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته وایي نو طبعاً د داد په تمه یې د شاباشي، نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي، اوس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ، او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري آسانه ده، بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعری اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نوري په څټیت له خپل امر کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هرڅه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخشي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب راکړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ، بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، ما مازه ورځپاڼه کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې، خو زما لړل کې څو په دغه کې وبل ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته تنجه داستان نه وي دا خلکو ډېر دې خوښ کړ
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان bale هم دې خندې هم دې ژړې نو دغه سب کورته دی وای ستو کار څو دا خلکو ډېر دې خوښ کړ حتی واستغانو کسانیم سي تقریبا فلمونه او یا ډرامه او سیریالونه دا می ولیکل د دې مجموعې چاپ دی د زیاترو ډایریکټر مزوم دا می فلم کلی هم دی د افغانستان ټول تلویزیونونو د زما ډرامه خبرې شوې
په دې ځغړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه ځغړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پوري په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین اخلي په لیکواله کې خصوصا د لاندو کیسو په لیکلو کې زما په نظر لمرانه شربانه چې په داسې څو کې لیکلو کې چې ترته د مخه چانه یې کړی او یا کچیرته کړی می په داسې شکل باندې وکی چې لوستونکو ته نوې ښکار شي زما د لاندو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زما دومره یو چې بیخي نوې پدې دي چې د پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړو پښتو افسانه افسانو څوسال پاري کې د سلو کلونو کې چې چالنډ کې سی په پښتو کې لیکلي په ځانګړي توګه په افغانستان کې دا چېړلې دي د کمنه او خواله د ټولې د خړې دي پاره کې په اخر کې به لږ څه خوده دي چې دا د لاندې څو لیکوالان دي نو یعنی صاحب کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغلی د منګل شه لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې شي شي دا دا غړي د لیري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره پوسټ پوری دي او دا موضوع غانم چې دي دا نو یې خاون کې ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې عنوانونه ګورو
صحیح نو فارن د یو کیسه نوم ده د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو اندا د افغانستان سګ وګړي دي
بله اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پوښتنه په ځو په بل څه جواب کوم چې زیاتره موضوعګان زما ډېر زیات دي چې دي چې هغه په ټولنه کې ډېر شدید نه خوالي شي دي او ټولنه ته ډېر زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په اړه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنې کس مو سره دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو کمانډانانو د نادو د په برخه کې دا کړی دی لاندې کیسې دي ته دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملاندې کیسې لیکل دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې زه بيخي واجب مداغي کمینادو دی وی په هغه باندې مې کیسې لیکل دي نو د سیم جنازه دا لاندې دغه دا نه چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته روسا غلط نه نه ته خلک تشویقي او د اخر دام چې کابل ته څه چیزي شو دار څه خلاصې خو بس دې سګ د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي د سې پر هغه لاندې دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وخت جنازه پرې دي او بل اخر سیک هغه د ایبرا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بله 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 ما که زنه دغه د سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پتلون نکړه کنه نو دغه سیو دغه په برواج چې به د پتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې پتلون کې خلاصه کړی و که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بیخي ډیره زیاته خلک خوښه کړه
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي د لنډ کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کې څه دا ولنه کې څه کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نور لنډ کې څه شي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دی په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډ کیسې نه سخت نه ده و دې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نشې کولای وړه اشتباه چې وکړې نو ټول کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه ځې نسبت د هغه نه ډېر دی د لاندې کې سین نه ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کې سټکی مګر هم ته ته عمل نه شي دا هغه جړه دا هغه ادا دا په خپل د لیکل نه سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور باید هغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کیسې په دې هغه باید پټ مخکې نه رسوانی او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډ کیسې یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازريږي نه چې ویلولي یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی یو بل خبره د ډېر لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي او ډېر ښه لنډ کیسې دي چې دغه نه جوړېدلې شي نو زه دې سوال جواب زغه خو ورکولای شم چې سړی تخته ولاړی او عملی ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو بوت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډرام سپیلی د ډیالوګ بیلی زه په خپل دا انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا راوځي چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر مو په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې کې زه درته وکم او دا مرکز تاسو په دې د افسیله نه لري او ویني ډېر تکلیف په ما کې الودو چې دا خلکو زما د خواري مې له هټه په ماله کله زوف راغی
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي کنه
یو د درې مې لیکلو یو د لومړنۍ لوی جرګه چې وځو سره خپل لاړ نشو په مدیر د معرفت لپاره سره هغه و بس و مې لیکله د کرمې شب لومړنۍ او وخت او به ډېر ټول خلکو وي چې لري او ته به مډالونه ما خلکو ته ورکړو دا لیکلي مې د درې مې لیکلي د خو ما زیات تلویزیونی درامې لیکلي
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټول تلویزیون ته معیاري سیریال جوړ کوم نو په دې برخه کې راسره نو دولت هم کاری وکړه او شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیون زیاتره د خلکو جوړ کړو چې هغه بزنس مینانو او په سیریالونو باندې ډیر مصرف راځي، ډیر لګښت راځي، او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدل یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرره وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریان او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولای شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریانونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کاله مینه خپلې چې وي دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې، یو پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، خو بیا هغه وزیر چېب کار پرې وستل جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه و په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوتې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویردی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شوه، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي، دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب. مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه، بیا به خدای پامني وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی، ارمانونه ګرځوي، او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو، دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب و چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د آزادۍ میلمه.